לאמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי السلام عليكم درنو اوریدونکو ستلی ماشی ز زیبا خادم يم اوستل ته په واشنگټن کې د غرمې 12:30 بجې دي په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري په موساقلا کې جګړه روانه ده او 150 سیاغیان پکې وژل شوی دي په یو نوې خبرو شوی رپورت کې ویل شوی دي چې پاکستان د کال شل اتمی بمونه جوړوي او جنوبی کوریا او امریکا د شمالی کوریا د غواخونو نه علاوه نن ګډ نظامی تمرینات پیل کړی دي. نن د جمعې ورځ ده، د 1499 کال د سمبلی د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د اگست میاشتې 28 کېږي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د ادبی ډیری پروګرام لرو او نن مو ځوان شاعر لالا خان خروټ یې ملما کړی دی. که پوښتنه لري لږ وروسته ټلیفون وکړئ. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د افغانستان چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د موسی کلا په ولسوالۍ کې په جګړه کې په لسګونو یاغیان وژل شوی دي. د افغانستان په جنوب کې په داسې حال کې سخت جګړه روانه ده چې د افغانستان امنیتي قواوې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په مرسته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره متقابل بریس کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ویلی دی چې په نننۍ جګړه کې شاوخوا 150 سیاغیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د هلمند والی نطاق عمر زواک داسې ویلی دی.
تاسو سمارونه لکه موسی کلا ولسوالۍ په کوم ساحو کې چې افغان امنیتي ځواکونه د شینی په ویوه په غوځینو کې فعلا عملیات روان دي چې د مرکز تازه قواره رسېدلې ده او تر څنګ یې هوایي او زمینی قوتونه دواړه شامل دي چې هغه به خپل عملیات په مخ باندې وړي.
طالبانو د روانه هفته په پیل کې د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ ځنې برخې ونیولې او په دې توګه د هلمند مرکز لشکرګاه پلوري د خپلو جنگیالیو د پرمختګ لپاره لار خلاص کړه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دا منلې چې امریکایي الوتکو په وار وار په موسی کلا کې د یاغیانو په سنگرونو بریدونه کړي دي او یو شمیر بارنیو عسکرو د افغانستان د قواو سره په ځمکنۍ جګړه کې هم مرسته کړې ده. د افغانستان د سیمه ایزو چارواکو په وینا طالبانو په موسی کلا باندې د سلورو خواو نمرید کړي وو او د مخه تر دې چې د دې ولسوالۍ کنټرول په خپل لاس کې راولي لږ تر لږه 15 افغان عسکري وژلي وو. د چارواکو په وینا طالبانو د مخه د نوزاد د ولسوالۍ نیولې وه چې په موسی کلا باندې د برید لپاره ورته زمینه برابره شوه. په افغانستان کې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د ناټو په مشرۍ د ائتلافي قواوو د جنگي ماموریت په پای ته رسیدو سره طالب جنگیالیو یو لړ پرمختګونه وکړل خو وینه شکرای چې نیول شوې سیمې تر ډیره په وخت پورې وساتي. بل پلو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی دا هڅې کوم نتیجې ته نه دي رسیدلې چې د حل لار پیدا شي او د منتقدینو په وینا د ته ارتیا ده چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وشي چې د سولې د خبرو لپاره په یاغیانو باندې فشار راوړل شي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی جګړه ځکه روانه ده چې د افغانستان اشغال لا پای ته نه دی رسیدلی. په داسې حال کې چې طالبان جنگ د افغانستان نه د بارنیو قواوو په بشپړ وتلو پورې ګڼي خو په بشپړ وټل پورې مربوط غنی خو جمهور رئیس غنی د هیواد د دولتي جوړښت په سر هر ډول روغه رد کړی ده. د استاد سیاف کورته نږدې راکټونه لګیدلې دي مګر مالی او ځانی تلفات نه لري. جمال الدین بدر استاد سیاف ته نږدې یوې منبع ویلې دي چې دا راکټونه د سیاف صاحب د کور په 500 متری کې لګیدلې دي.
نه لږه احمد داسې کوم تلفات نه لرو. حدود یوز بجی و چې دوستان سره تاسو ته ناس تو زما مجلس ناس ته دوه میزایل تقریبا د کورنا خوشات تقریبا 50 متری او 30 متری ګولې دي او د یو د اوازم د سختو او تاثیر هم د سختو.
د امریکا غږ آشنا رادیونه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د افغانستان حکومت د ملکی تلفاتو د کمولو لپاره یو لړ تدابیر وضع کوي. د ارګنه په خبرو شوی بیان کې ویل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت په وروستۍ غونډه کې ټول حکومتي چارواکي مکلف کړل چې په ټولو پوځي تحرکاتو کې د ټولو قانوني احکامو سخت رعایت وکړي. جمهور رئیس دغه چارواکو ته ویل چې د خپلو عملیاتي پلانونو په جوړولو کې د ملکی وګړو په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو مسؤلیت او د بشري حقوقو رعایت ته پوره پام وکړي. همدغه راز جمهور رئیس غنی د هیواد ټولو دفاعي او امنیتي ارګانونو ته وظیفه وسپارله چې د ملګرو ملتونو د سازمان له مرستندوی ادارې یعنی یوناما د هیئت سره په همکارۍ د ملکي تلفاتو پیښې په دقیق ډول وڅېړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په یو نوی خبر شوی رپورت کې راغلی دی چې پاکستان د کال شل اتمی بمونه جوړوي او په یوې لسیزې کې به د نړۍ دریم اتمی قوت شي. د کارنګي د سیړنې مرکز په رپورت کې راغلی دی چې پاکستان اوس حد اقل 350 اتمی کوپړې لري. یوازې روسیه او امریکا د دې شمېر نه زیاتې اتمی کوپړې لري. په رپورت کې دا هم راغلی دی چې پاکستان ځکه اتمی بمونه جوړوي چې د خپل سیال هند سره ځان برابر کړي. پاکستان تر اوسه پورې د دې رپورت په حق له تبصره نه ده کړې. امریکا او جنوبی کوریا خپل ستر ګډ نظامی تمرینات پیل کړي دي. دغه تمرینات د پرچین په سرحدي ښار کې نن د جمعې په ورځ پیل شوي دي. د امریکا د پوځ د پیاده عسکرو د دویمې فرقې د ټولي قومندان جیسن یو ویلي دي چې دغه تمرینات باید شمالي کوریا ته یو واضح پیغام ورواستوي. د ویلي دي د دې تمریناتو په مرسته موږ د کوریا د جمهوریت په حق له خپل معلومات زیاتوو او په خپلو مشترکو توانمندیو باندې غور کوو. د دغو تمریناتو هدف دا دی چې زمونږ پیاوړتیا په ډاګه شي. که چیرې شمالي کوریا کم پارونکی اقدام وکړي نو دوی به زمونږ په پیاوړتیا باندې پوه وي. موږ د دغو ګډو تمریناتو په لړ کې د یو بل د وړتیا په هکله ډېر څه زده کوو. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. دغه ګډ نظامي تمرینات په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو وختونو کې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ اندېښنې زیاتې شوې دي. د غراز نظامی تمریناتو تل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په غوسه کړی دی او هغه معمولا په ځواب کې د سیول او واشنگتن په ضد قوي ګواښونه کوي. د شمالي کوریا رسمي خبری آژانس د ښاغلي کیم له قوله لیکلي دي چې د شمالي کوریا د اتمی وسلو له برکته دوی وتوانېدل چې د جنوبي کوریا سره یوې مهمې موافقې ته ورسیږي. دغه موافقه د دواړو خواو ترمنځ د پانمونجان په سرحدي ښار کې د ډیرو مذاکراتو نه وروسته شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو ته چې د جنوبي کوریا نږدې ملګری هیواد دی هرکلی کړی دی. متحده ایالاتو هیله څرګنده کړې ده چې دا موافقه به د دې سبب شي چې د کوریا په ټاپو وزمې کې اندېښنې کمې کړي. د اوکراین پوځ او د روسیې طرفدارو یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې بندیان تبادله کړي دي. دا د هغه موافقه یو برخه ده چې دواړو خواوو په روانه هفته کې کړې ده او په لړ کې به د سپتمبر تر اول نیټې پورې روان تشدد پای ته ورسیږي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې 12 یاغیان د 12 اوکراینی عسکرو سره تبادله شوي او آزاد شوي دي. په داسې حال کې چې د بندیانو تبادله کېدله په لرو پرتو سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل کېدل. د روانې هفتې په سر کې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اروپا او د امنیت د همکارۍ د سازمان په استازیتوب خبرې وشوې او په لړ کې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سپتمبر تر اول نیټې پورې به جنگ په ټپه ودرېږي، ځکه د سپتمبر اول نیټه باندې ښوونځي پیل کېږي. پرون د پنجشنبه په ورځ د اوکراین چارواکو ویل چې په تیرو 43 ساعتونو کې 9 عسکر وژل شوي او 14 تنه ټپي شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په بیجنګ کې د چینایي چارواکو سره خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسولی دی او لیدو کاتی کړی دی. میرمن سوزن رایس نن د جمعې په ورځ د چین د لوړ پوړي ډیپلوماتیک یانګ جی شي سره وکتل او ټاکل شوی ده چې وروسته د چین د جمهور رئیس جی جی پینګ سره وګوري. میرمن رایس په داسې حال کې چین ته تللې ده چې ټاکل شوی د بل میاشت د چین جمهور رئیس ښاغلی جی واشنگتن ته په سفر راشي. د اوتریش چارواکو ویلي دي چې دوی درې کسه د هغو یو او یا مړو د قضیې په حق لنیولې دي چې د یو لارې موټر په شاکه موندل شوی دي. دغه لارې د اوتریش او هنګری ترمنځ په لوی لار نیول شوی ده. چارواکو مخکې ویلي وو چې د نیول شوو کسانو له ډلې نه دوه تنه د بلغاریې دي او دریم کس د هنګری دی. د اوتریش پولیسو په پایل کې د مړو شمیر د 40 او 50 ترمنځ ورکړی وو، خو نن د جمعې په ورځ ویل چې یو او یا مړی موندلی دي چې